ځوانان چې هر ورځ د بیکاری له وجې رنځ وړي ورته د کار زمینه برابره کړي. وسلام.
د خبرونه په دوام کې د 15 دقیقو بحث لرو، خو تر دې وړاندې به راولم د دې سات لاندو خبرونو ته. په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی انوار الحق هدی وایي د امریکا په مرکزی بانک کې د افغانستان بانک د کنګل شویو 3 میلیارد ډالرو آزادېدو تر اوسه شاوخوا 70 میلیون ډالر ګټه کړې ده. ښاغلی اهدي بیګانه وخت آزادي راډیو ته وویل د دغو پیسو ګټه هغه مهال پیل شوه چې دا پیسې شاوخوا یو کال مخکې د امریکا له مرکزی بانکه د امریکا د مالی وزارت یو ځانګړي حساب ته ولېږدول شي، او مخکې له دې چې د امانت د صندوق ته واستول شي هلته 2 میاشتې بیا او ګټه یې کوله. سلګونو افغان پناه غوښتونکو پرون یک شنبه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په متحدو ایالاتونو کې د میشتېدو د پروګرام د ځنډېدو په خاطر مظاهره وکړه. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې له روغتیایي مرکزونو سره د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا USAID د نوې مرستې خبر ورکړ. د افغانستان لپاره د دې پروګرام څنګه پرون په یو ټویټ کې د USAID د سخاوتمندانو مرستو په مننې سره ویلي چې 10 کمپیوټرونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې روغتیایي کارکوونکو ته ورکړي دي. او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا CIA رئیس ویلیام برنز وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل پوسټ پر ورچاو ډیر ډاډه دی چې اوکراین به ورته تسلیم شي.
دو خبرې دي، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، د ازادي رادیو 15 دقیقه اونیز بحث مو زنوري نوري هر کله کوم د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. نن په 15 دقیقه بحث کې د طالبانو د حکومت د هغو نوې پلانونو په اړه خبرې کوو چې غواړي په دې هیواد کې له بهرنیو ځواکونو پاتې پوځي اډې په تدریجي ډول پر ځانګړو اقتصادي زونونو بدلې کړي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اخون په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون د یک شنبه د ورځې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د په تدریجي ډول له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي پوځي اډې ترلاسه او هغه د په ځانګړو اقتصادي زونونو بدلې کړي. د پریکړې له مخې په ازمایښتي توګه په دو د کابل او بلخ په پوځي اډو کې کارونه پیلېږي. د 2021 کال په اگست کې له افغانستان د ټولو امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر دې هېواد د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د کابل په ګډون په ډیرو ولایتونو کې د دغو ځواکونو په لسګونو پوځي اډې طالبانو ته پاتې شوې دي. د دغو پوځي اډو چې په سلګونو میلیون ډالر پلی لګېدلې یوه بېلګې د کابل په شمال کې د بګرام اډه ده چې په افغانستان کې د امریکا د 40 کلن پوځي حضور په موده کې تر ټولو لویه اډه بلل کېده. ایا پر اقتصادي زونونو د پوځي اډو بدلیدل به اغیزمن وي؟ د افغانستان روان اقتصادي وضعیت په پام آیا دا به د سوداګرۍ او اقتصاد له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي؟ او د ته په پام چې پوځي اډې د پوځي اهدافو لپاره د پوځي نورمونو او نورو پوځي اړتیاو ته په پام په تیره ډیری له ښارونو لرې پرتو سیمو کې جوړې شوې، آیا پر اقتصادي او سوداګریزو زونونو بدلیدل به ګټور وي؟ دا ورته نور پوښتنې له خپلو میلمنو سره څېړو. د خبرونه ته مو د پوزي او سسي چارو پو احمد خان اندر او خبريال او د سسي چارو کتونکې اسمت قانی ته بلنه ورکړې ده. دوړو ملمنو ته راغلاست وایو. لومړی به د پوزي چارو پو احمد خان اندر تاسو ته درشم. لکه څنګه چې ما مخکې وویل، دغه د بهرنیو ځواکونو پوزي اډې چې د پوزي اهدافو لپاره پوزي نورمونو په اساس باندې جوړې شوې دي، آیا بدلول به د ملکی اهدافو لپاره آسان وي؟ آیا په اسانۍ بدلول کېدای شي او ماسره به وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه ښاغلی نوري صاحب تاسو ته او د پروګرام بل قدمه نلما ګران اسمت قانی صاحب ته هم داسې د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا موضوع په 2022 کال کې را برسېد چې طالبانو یادولو کړی چې دلته به ځینو پوځي اډونه د اقتصادي چارو په خاطر کار اخیستل کېږي، خو لکه تر کومه ځایه چې د جمهوریت په وخت کې کله چې امریکایان له بګرام ووتل، اول ته خپل د وخت ولسمشر اشرف غني هم په هلیکوپټر کې سفر وکړ، دا یو ډیر استقامتی د پوزي اډو لپاره زائد چالتا ډیر برخلیب کې شاید زندانونه می شفغانه یا روختونه هم سب کې او ډیر قوي کار کوي دا په لومړي سر کې خو زه هم یو پخوانی افسرم کله چې روسان وتل ما په سرګول چې خپل ټول تاسیسات رنگ کړل او یوازې وسلې د افغانستان د خلکو لپاره پریکړې چې کورنۍ جګړه باندې وکړي د امریکایانو د بیا هم کور آبادي چې که څه هم ځینې دوی هم وړاند کړي وي ورځ سره خو ځینې مشخص او ډېر قوي هغه نظامي ځایونه یا تاسیسات جوړ کړي دي چې دا هم د افغانستان د خلکو لپاره که په نظامي برخه کې او یا هم که په ملکي برخه کې دا چې کار ترسره کړي ښه خبره ده خو تر کومه ځایه چې دغه پایګاوي دغه نظامي اډې له ښارونو وتلي دي زه باور لرم چې کچېرې واقعا د وسنۍ حکومت د طالبانو اسلامي امارت غواړي چې یو قوي وسوال پوځ لري دا دې به د وسوال پوځ د ادارو یا د قطعاتو یا د جستامونو په خاطر ډېر ګټور تمام شي لبلې خوا دا چې اوازې مشته چې اوس هم لکه د باران په نامه یو نظامي اډه او میدان کې ځینې خارجي ټانکونه لیدل کېږي او همداسې په قندهار کې الوتکې کینی خارجي او هلته هم داسې تشویشونه د خلکو سته له پخوانه او بله چې تر کومه ځایه چې ځینې نظامیانو سره زه اړیکې لرم او نوم یې نه اخلم هغوی له وظیفو ګوښه شوي دي ویل کېږي چې دغه مارکیټونه یا دغه اقتصادي ځایونه چې د نظامي اډو کې جوړېږي دا به خاص د خارجانو سره د افغانستان د قیمتي ډبرو او ځینو نورو تجارت خاطر جوړیږي چې هلته به د هیواد د پرمختګ او یا هم د اقتصاد د ښېکېدو لپاره ډېر خارجي چې غربیان او همداسې چینایان نور راځي ځکه چې تاسو ولیدئ د چینایانو په تجارانو باندې په مېلمستون کې حملې وشوې نو دوی د دې په خاطر چې هغوی هم د امنیت نگانه خو تیږي دغه ځای کې جوړي خو دا به لکه په موږ وینو چې په یوازې بلخ او کابل کې شروع شوي دي او دلته خو خیر لوی کارونه دي کله کوي چې بګران هم لاړ شي او په بلخ هم مګر په لشکرګاه کې هم دا چا دسته په قندهار کې په لوګر کې
په دې به خبرې کوو لکه څنګه چې مخکې په مقدمه کې مو ویلې په ازمیختي ډول په بلخ او کابل ولایتونو کې د پوځي اډو کارونه پیلېږي خو دا هم تر اوسه نه ده څرګنده چې د دې کارونه به څه وخت پیلېږي بیا به هم دې بحث ته دوام ورکو عصمت قانع د سیاسي چارو کتونکی تاسو د طالبانو دغه پلان څه ډول ارزوئ آیا دا به مؤثر وي په اوږد مهال کې ګټې به څه وي او تاوانونه به څه وي
بسم الله الرحمن الرحیم مننه نوری صاحب اندر صاحب تبصرہ دلورا نو زه فکر کوم چې اول خو بګ کچرته دغه پوزي اردوس غ اقتصادي زونه جوړو نو بګ په څخه اقتصادي زونه لته جوړو آیا تجارت پکې کوو آیا تولید پکې کوو آیا صنعت پکې دغه کوو وعده ورکوو آیا بهرني د غلرو ګراکان لرو چې هغوی سره تجارت پکې کوو زه فکر کوم چې په داخل کې خو موږ هېڅ شی نه لرو که چېرته دغه زموږ د افغاني تولیداتو مارکیټونه خو موږ اقتصاد نه لرو په داخلي لحاظ خطه باندې دغه سې څه نه لرو چې موږ یې تولید کړو زموږ د تولیداتو هغه څرخ بیخي جام دی او که موږ غواړو چې خارجي مالونه راوړو دلته خرڅ کړو نو د هغې لپاره خو ډېره مهمه خبره دا ده چې باید په حیدرتانو کې دغسې یو اډه جوړه شوې وای یو مشترک بازار جوړ شوی وای یو ګډ بازار چې هغه کې ورته وایي دغه سره په چاربرجک ولسوالۍ کې د نمروز باید دغسې اقدام شوی وای د هرات په اسلام قلعه کې داسې اقدام شوی وای دا چې د دغه لپاره نور دغه وویل اندر صاحب چې دا د افغانستان ځینې معدني دغه کېدغه کېږي نو داسې که کېږي دا د افغانستان په ضرر ده موږ نه غواړو چې معدنیات مو په خام شکل د هېواد ووځي او د دې پخولو لپاره موږ څه نه لرو که په دغو اقتصادي ځینونو کې دغسې د معدنیاتو د دغه کولو که نه د استخراج کومه ټکنالوژي وي خو بیا نور عل نور ده دلته به دغه کېږي د ټکنالوژي څخه موږ کار اخلو او که داسې ټکنالوژي سامان آلات او تخنیک هم موږ ورنه لرو او بیا خارجیان راځي خام مواد په تیارو کې باروي اوړي نو دا بیا د افغانستان په ضرر ده د افغانستان په کلک ضرر ده او موږ نشو کولای شي د بازار څخه کوم دغه ترلاسه کړو او د دې لپاره خو باید پوځي اډې په دغه نوي ار چې موږ تاسو د معدني زیرمې یا معدني تولیدات خرڅو هغه باید په مو او دغه ته نږدې ووسیږي. دا چې یو اړیه بګرام ته راوړي له دغه څخه له اجګکس څخه اوسپنه راوړي یا له عینکس څخه د مسو ډبرې راوړي او دلته دغه کوي یا نور منرالونه راوړي دا خو ډېر دغه د په هغه ځایونو کې ورته دغه سیسې هلته باید د استخراج لپاره په معاصر تخنیک برابر یو دغه سی دغه وجود ولري، دستگاه وجود ولري، یو تخنیکي دغه وجود ولري، ظرفیت وجود ولري، دغه معدنیات دغه کوي. نو زه په هر ترتیب باندې فکر کوم چې دا مسله یو ډېر استخباراتي دغه د افغانستان ټول حالت استخباراتي دی او دلته دا
تاسو پیچلی بولی
خبره دغه سی.
بله قانی صاحب،
بله فکر کوم چې پیچلی دی.
بله قانی صاحب، بیا هم دې بحث دوام ورکړو. دغه د اقتصادي او سوداګریز اړخ لپاره دا موضوع ما د اقتصادي چارو لشنون کې از رخ شافیزی څخه په مرکه کې هم پوښتله. البته ځینې پوښتنې مې ځینې مطرح کړل. لومړی مې ترې پوښتله چې اول دا چې دغه پوزي اړې اوس پر اقتصادي زونونو بدلیږي، آیا دا به اغېزمنه وي کنه؟ ښاغلی حافظی په ځواب کې وویل،
مخکې د پخوانی حکومت په دوران کې کله چې خارجي قوتونه د هلمند څخه راووتل او یو اندازه د بګرام څخه هم راکم شول او د بلخ د مرمول د کمپ څخه دوی دا پروګرام درلودل چې دا په اقتصادي زون بدل کړي. بیا موږ ورته ویلي چې اول خپل مخه اعلان کړي چې دا فری زونونه د چې لپاره دي. موږ د یو فری پورت په حیث ځینې کار پورته کوو یا دایمي نمایشګاوي نندرتون ځینې جوړوو یا په څه مقصد. نو په دې خاطر باندې حکومت خلاص شو خو دا زون جوړ نه شو.
حافظی صاحب، د افغانستان روان اقتصادي وضعیت په پام، آیا دا به د سوداګرۍ او اقتصاد له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي؟
په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت پیژندل شوی نه دي او افغانستان د نړۍ د اقتصادي مالي سیستم څخه بهر پاتې دي او موږ خپل راکړه ورکړه په رسمي توګه نشو ترسره کولای، خپل حاصل د صادرات ترلاسه کولای نه شو رسمن او د وارداتو لپاره هم چې پیسې استو د سویفت د سیستم څخه بهر په عنعنوي توګه د خدماتي پولي یا د صرافیانو له لارې دا کار کوو. نو فری پورت خو د یو پرمختللي اقتصاد یوه برخه وي. کله چې دا محدودیتونه شتون لري او دا محرومیتونه وي دا مشکل دي چې ترسره شي، اما په هر صورت فری زون او آزاد منطقې د تجارت د اقتصادي ود لپاره او د منطقوي سوداګرۍ لپاره ګټور دي.
ازرخ شحافظی و قانیس، تاسو مخکې خپل خبرو کې ورته اشاره وکړه چې هدف باید مشخص وي چې دا د کوم هدف لپاره دغه پوزي اړې پر اقتصادي زونونو باندې بدلیږي. ما مخکې په مقدمه کې هم لنډه یادونه وکړه چې ډېر دغه پوزي اړې له ښاري سیمو لري پرتو سیمو کې جوړې شوې دي، له استراتیژیک پلوه لري دي. کله ښاري سیمو اوسیدونکي دومره ګټه ترې پورته نه کړي، مونږ افغانستان د اقتصاد په کرنه باندې ولاړ ده، په مالداري باندې ولاړ ده. څه فکر کوي چې کچېرې دغه زونونه په هغه سیمو کې جوړېږي چې دغه پوځي اډې دي، آیا ګټه به مالدارو بزګرو ته ورسیږي؟ هغه چې تولید کوي آیا د دوی تولیدات به تر دغه اډو پورې ورسیږي؟ که سم تر اوسه پورې ګونګ ده، یعنی دغه پلانونه د طالبانو ګونګ دي چې د کومو اهدافو لپاره له دغو اقتصادي زونونو دوی ګټه پورته کوي؟
که چېرته په زراعتي سکتور کې یا د مالدارۍ په سکتور کې یا د لایوشتاک یا د خوراکي موادو د تولید په سکتور کې دغسې خدماتو ته دغه ولرو ارتیا ولرو یا دا خانبات دغه کلو بنسټیز کو یا ارګانیک کو دغه سی اساسات تراوړو اصلي دغه تنظیم کو. نو بیا د دې لپاره خو د افغانستان دغه د سی بلیا افغانستان یو زراعتي ملک دی، کوم ګولې سی ځینې زراعتي دغه زونونه جوړ کو او دالته نړۍ را دغه کو یا اته تر دې پورې دغه کو. اوس ګورئ اسرائیل یو ډېر وړوکی مملکت دی او هغه ډېر ښه کومک کوي له دغه سره. موږ به اسرائیل هم نه راول، اسرائیل اوس هم توبه ده، لیکن هغه معاصر تخنیک چې د زراعت په حیسه کې تر اوسه پورې نړۍ متعارف کړی دی یا نړۍ سره دغه شوی د هغه تخنیک د راوړلو هڅه به کوو. د هغې لپاره ضرور نه دی چې موږ تاسو ورسو کومه پوځي اډه او انتخاب چې دا ورور په دې پوځي اډه کې دا شی ترسره شي. او بیا طالبان وایي چې افغانستان کې سرتاسري امنیت ده، سرتاسري امنیت په پوځي اډه کې سوداګر څه کوي. پوزي اړه خبر جنګالي وي جنګونه بي وي البته بله
قانې سر
پوزي دا مثلا لدوې سره یو دغه یو داسې پیچلې استخباراتي خبره ده او که چیرته صنعتي ځونکي موږ دا غواړو اول صنعتي ځونکي صنعتي ځونکي د بل صنعتي دغه یو نټونه دلته نسته کنه صنعتي دغه لرو پارکونه لرو په هرات کې صنعتي پارک لرو په کابل کې صنعتي پارک لرو په کندهار کې تقریبا دغه شته د دې لپاره مخکې د دې موږ صنعتي پارکونه جوړو دي صنعت څاپ دی اړولو لپاره انرژي ته ضرورت لرو او انرژي موږ قطع نه لرو تقریبا په دې اوسني حالت کې موږ د برېښنا څخه دغه تر شیطان څراغ ته ناست یو نو موږ به څه خیل وکول سي د دومره پاور دغه پیدا
بله قانې صاحب مننه اندر صاحب هر هیواد حتما خپل راتلونکي سنجوي په سیمه کې هغه ستراتیژیک معادلاتو ته په پام سره هر هیواد پیاوړی پوځ ته ضرورت لري او د راتلونکو په فکر کې وي په دغه پوځي اډو باندې چې په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالو ځواکونو په مرسته جوړ شوی په سلګونو میلیون ډالر لګیدل دي دغه تاسیسات آیا د راتلونکو لپاره د افغانستان د راتلونکو پوځ لپاره لازم نه دي چې ځینې وساتل شي کیدای شي چې په راتلونکو کې د یو منظم پوځ لپاره ورڅخه استفاده وشي
مننه کوم ډېر هغه پوښتنه ده زه ورسته یو ورزم د آذربایجان څخه یوه خبره ته چویل دا په جمهوریت کې د فری زون یا د دغه سم کټول لپاره دا د دوی انتخاب کړي نو زه په دې ډارېږم چې طالبانو د امریکایانو سره په دوه کې د قرارداد کې دا موضوع نه یادور کړي ځکه افغانستان حسین حکومت پر رسمیت نه پیژندل شوی نور سیاسي تعاملات نه کوي خو هغه څه چې ضروري دي هغه کارونه په مخ په داخلي کې به موږ ته نور ډیر چان په مخ کې چې د افغانستان د خلکو لپاره اساس راولو دا چې د بهرنیانو د مارکیټونو لپاره ځای جوړو دا بل موضوع ده راځم تاسو پوښتنه ته راځم واقعا اول خو باید دا وایي چې د دې حکومتونو حق ده چې یو اډه یا یو ځای څنګه کولای شي استفاده ترو کې اوس که زه وګورم په اروپا کې موږ ته ډیر تاریخي ځای ته ځو چې د پخوا نظامی اډه وي اوس په یا په موزیم او یا هم په حتی په زندانونو او یا هم په پانتونونو بدل شوی دی البته مکتبونه او پانتونونه کار کوي نو د دې حکومتونو وظیفه ده خو زموږ د پاره چې اردوم جوړ نه ده پوزم جوړ نه ده اوس په جوړېدو کې ده او د دې لپاره ډیر زیات دغه شاډی چې هغه ونی په ملیونو ډالر مصرف شوی او ډیر ښه ستراتیژیک او مهم ځایونه کې قرار لري لکه د باګرام لکه قندار لکه همدا د بلخ کې دا باید د اردو لپاره کار تر وخت شي زه په دې انم چې په لومړي سر کې خدای حکومتونه ته حق ورکوم چې هر څه پلان لري خو کچېری د اردو یا د مسلق او د استقاماتو لپاره کار تر وخت شي نو موږ به ډیر نور اقتصادي ګټه کړی کچېری د پراتونکو کې د پوز لپاره دغه ته اډي او یا همدا چې ځایونه جوړي د خپل به بل مصرف د لوی مصرف ته چې کوي
بله من نه قانیسه تاسو د اندر سب خبرو سره موافق یاست
بالکل دا د پای استخبارات د لودونکو دغه اړې کچې ته موږ کولای شو پاینده کې د پای اهداف ولرو او هغه اهداف تعقیب کړو د لودغو اړو سره د هغه اهداف په تعقیبولو کې کار واسطه لسی او دا بعد خبره ده ځکه دا به سرټنه په پای شکل په پوزي شکل باندې او په نظامی شکل باندې ودان سی وی دی او دغه ده او نو بل په لاس خپل په دغه باندې دا په ډېر لوړ کچو په ډېر لوړ تخنیک د غسیبي دي دا سیمانه لري لکه موږ سی په 15 روپۍ باندې ځو په یو پاجشار رستوران کې ګوډي خو اول څه دغه کیږي دا د امریکا د پاوز په دغه باندې جوړ سی وی دي د اړتیاو په بنیاد باندې او موږ په درې منړې جوړ ډېر پخیرترین ملک یو هغه یو داسې ملک چې عبر قدرت وي د لپاره دغه استخباراتي اهداف تلو دی او سیمه دا پادرغلی او موږ دغه سي ناوړه اهداف د سیمه په وړاندې هم نه درو سي موږ د استخباراتي موږ د راځي د خلکو په غوړو سي دار کم دفاع وکړو سي خپل ځان وساتو نو دغه کوم دغه دفاعي دغه تاسیسات په داسې شکل ساتل چې موږ په آینده کې موږ په ګټه راسي دا ډېر لوړ د ګټنه پالي او دغه د ګټنه موږ په ورس وسوم نه دی پرا او دا کسبات موږ دغه کو پیشرفت کو په اصطلاح باندې موږ پر مخ ولاړ سو یا دغه وسو پیسې ولرو هم دا کار نشو کولای ځکه دا ممکنه نه ده چې په دغه اقتصاد باندې په داسې پوځي اړیکو چې هغه امریکا یو سوپر پاور دی د مرکزي آسیا او د چین لپاره د انټلیجنس وار لپاره جوړې کړې وي او هغه باندې موږ وکولای شو خپل دفاعي اهداف پر هغه بنیادونو باندې او بنسټونو باندې ودان کړو. دا زموږ له وسه وتلې خبره ده. ښه خبره دا وي چې دا وساتل شي، دا دې بالکل وساتل شي او زموږ د ځینو دغې لپاره هوایي پوځ لپاره په کار راځي. د بګرام اډه په کندهار کې کوم دغسې د شنډن هوایي اډه چې دا زموږ د هوایي قواو لپاره په کار راځي، تر هغه اندازې پورې چې موږ اړتیا لرو هماغه اړتیا ورباندې پوره کړو او دغسې لوړو مصارفو ته ځان ور دغه تن ورنه کړو. څومره چې زموږ د پوځي استعداد خبره ده، دغه پوځي خپلې کمبلې سره باید سمې پښې وغځوو. داسې رسې کمبله مو کوچنۍ وي او موږ پښې په هلته لارې ته غځېدلې وي. بیا اکثره وخت له افغانانو څخه دغه اشتباه کېږي چې پښې ته کمبله وزغل ټغر ور یخوا ته ور وزغلې وي او هغه خوا سره بیا یو کاڼی پر راولویږي یا زوس په خاک شي یا بل څه دغسې بیا یو دوی جنجال وي. نو زموږ د زه فکر کوم چې د افغانستان هغه استعداد مادي استعداد نه لري چې له دغو پوځي اډو څخه د خپل دغه لپاره پوځ د تقوی لپاره داسې کار واخلي، دا ډېر مصرف غواړي. زموږ دفاع باید په افغاني دغه کچه وي، افغاني دغه باندې اړتیاو پر بنیاد باندې د اړتیاو پر بنیاد باندې نړیوال قوت نه وي چې نړیوال عزایم اهداف لرو. موږ یو سیمه یو غریب مملکت یو په خپل دغه د خپل ځان ساتلو او په بل چا غرض نه لرو.
بله مننه قانی صاحب، دا ستاسو د خبرو په استناد اندر صاحب. قانی صاحب یو ښه موضوع راکړه چې موږ د خپلو اړتیاو پر اساس باندې اوس افغانستان چې دغسې اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی، خلک بېوزلي دي، بېوزلي ډېره زیاته ده، ډېر اقتصادي کاروبارونه په ټپه درېدلي دي، نړیوال پانګونو ته زړه نه ښه کوي په افغانستان کې. په دغسې یو حالت کې دغسې له مهمو تاسیساتو څخه د اقتصادي زونونو جوړول یا د سوداګرۍ زونونو جوړول چې د افغانستان صد په دغه سویه باندې په دغه لویدلې وی، آیا دا ګټور دی او که طالبان داسې انګیری چې له دغه حالت به ډیر زر ووزیږي او نړیوال بل ته پانګونه وکړي یا به پر رسمیت وپیژني ډاکټر ورکړه بل نړیوال ټولنې سره زیات شي؟
زه په دې اندم چې طالبان د افغانستان په خلکو باندې زړه نه سوځي، بلکې د خپل اقتصادي بنیو د پیدا کولو په لټه کې دي. کوم د زغال سنگو یا د سکرو د ډبرو تجارت وګور چې پاکستان سره ډیر زه شروع کړل، پاکستان سره هر څه خراب دي خو دا روان دي. همدا چې نور ډیر تجارتي کنټاکټونه د ترکمنستان له چین له پاکستان له نورو هیوادو سره روسیې سره وشول، دوی په دې لټه کې دي چې خپل فکر کړي. خو په حقیقت کې دوی باید د افغانستان د سیاسي تعامل او دغه اوسني حالت نه د وتلو په خاطر باید هلې ځلې وکړي تر څو په عمومي ډول یو 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 قائم یو په ځای ولاړ اقتصاد ولرو. دا موقتی کارونه دي. ګوري دغه موضوع د دغه زنونو د افغانستان خلکو سره شریک نه ده، چاهي دا کوم پلان ده، دا استخباراتي کړنه ده. ځکه او بل اخوان اردو جوړیږي په دې شدت سره اعلان کی چې ډېر ژر بډې پیاوړي اردو جوړ شي. دا د کوم مشاورینو دا سره دا خو ملي اردو نه ده. په کومه کمیسالی کې موږ خلک ولې چې پروبات ولاړی تذکری کړل کیږي دوی پوسټ جذبيږي له هر قوم نه، له هر قشر نه، له هر ولایت نه. خو دا چې معلومی کې چې پر دې شاته په شدت کار روان ده او افغانان ته خبر نه دي. زما ډېر ملګري هم ځان کوم یو دي کې استاد چیرته کوم یو دا نظامی ځکه خو دي آیا دا خارجي مشاورین دي د سرکار کې، آیا دا مولوی صاحب خپل دومره په اردو کې په دونه او داسې د اصول نامو د مرام نمونه هم داسې د جمنظام نه خبر دي چې داسې پښې نه جوړیږي. دا ټول موضوعات باید افغانستان له خلکو سره شریک شي. د خلکو لپاره په لومړي سر کې امنیت ضروري، کورې ودان شو دي را وسره. خو اوس د ژوند د کار د تعلیم د افغانستان د معاصرین د وټلو چې د ټولو نړیوالو خوانه معاصره ده، لدینه باید وځي. بیا دغه موضوعات هم کې د شالسي دغه نظامی اډه کچې وزارت نو ورته ته کده شي چې تجارتي بخښنه ته جوړ شي. مګر اوس چې تجارتان تختي یو چینایان اغلی بیا دونه کوم چې په ملمسونی انفجارات ټول دروسی سفارت انفجارات کې خلک داریږي تجار وړاندې نه لري او دوی دغه ځایونه چې باید اردو ته اوس استفاده وشي او ډېر ښکلي ځایونه دي په ډېرو جګو پیسې جوړ شي. دا نو اعلانوي د تجارتي زونو لپاره. موږ په لومړي سر کې نور موضوعات چې باید هلته طالبان پکې پیش قدم شي واقعا غواړي حکومتداري کوي. مننه.
بله مننه اندر صاحب. قانی صاحب، دا د افغانستان ورستیو لسیزو جګړو تک زیر شو. ډیر ځله چارواکو مختلفو لورو ویل چې په افغانستان کې یو نیابتي جګړه روانه ده، استخباراتي جګړه روانه ده، د افغانستان پاوز مخکې رنگ شوی دی د افغانستان. داسې ویل کېږي چې ډېر ګاونډیان نه غواړي چې افغانستان یو قوي اردو ولري، یو قوي پوځ ولري. فکر نه کوي چې دا هم د ځینو ښایي له خوا داسې یو هڅه وي چې باید افغانستان د یو قوي ځواک څښتن نه شي په اوږد مهال کې؟
ګوره، دلته شته نیابتي استخبارات شته، دغه اهداف شته، یا په اصطلاح باندې پراکسي، دغه شته ټارګټونه شته په دغه سیمه کې موجود دی او داسې به وي. خو زه فکر کوم چې موږ په خپله باندې له پراکسي حالت وتلي دي، او کله پراکسي حالت وځو بیا دغه کېږو چې بلې استقلال خواته ځو. دا هم یو تاکتیک غواړي، یو هنر غواړي، یو پوهه غواړي، یو دغه غواړي، خو هغه هم نشته را سره. نو زه فکر کوم چې دا اوس هم په افغانستان کې پراکسي وار روان دی، یو حالت د پراکسي دغه دی کنه، د پراکسی مداخلات روان دی او ډېر په شدت سره روان دی. دا چې پرون دلته دغه کې دا تاسو باید دغه د ځینو سیاسینو څرګندونې اورېدلې وي په ترکیه کې، یا په اسلام په تاجکستان کې، یا په دغه کې، او له بله پلوه څخه څوک باور نه کوي. باور داسې د دې لپاره باید موږ افغانستان یو دغسې ثبات ته کش کړو چې هغه خپله له افغانستان داخلي مشروعیت هغه استناد وکړي، د حکومت استناد وکړي، داخلي مشروعیت داسې رامنځته شي چې یو ملي ملاتړ موجود وي له حکومت سره. طالبانو سره خو تر اوسه پورې ملي ملاتړ وجود نه لري، حتی دوی په یو یو قدر باندې تر دې اندازه وایي دا کاتر دی. یو څوک به مسلمان نه وي، انجینر به وي، دغه به وي، بس سبه باندې سوار شي ورته وایي دا شنهاړی دی، شنڅټی دی. یو ډاکټر به وي، هغه ته وایي دا شنهاړی دی، شنڅټی دی. د خدای لپاره په ډېر بد لابراتوار کې دی، د شبخانې د لابراتوار امیر املا مقرف کړی. نو ته بل دې ورونه سره څه کوي؟ په ورته دواوې ته شپه ورځ په دواو خوله پریس ولسی پرسوی دوست دی اوس یې عربه ہدایت ورته وکړي، دی له ہدایت هم دی وی صاحب باندې بل خواته روان. نو زه فکر نه کوم چې دغه دې بل دې دومره څه په دې په دې په حاکمیت کې وکولای شو له پراکسي د غصه ووځو. کنه دغه پراکسي ننګونو څخه، له پراکسي خطرونو څخه، له پراکسي چیلنجونو څخه وګړي، ځکه دې یو ملي دغه
مننه
دې یو ملي قوت دی راپورته کول، یا دې یو ملي باور، یا دې یو ملي اعتماد د راجګېدل جوګان دي په پیګه نس ملي باور او ملي اعتماد او ملي حیثیت څنګه راجګ کو. فقط د دې ټول تمرکز په دې را مدرسې ویلې دا یاد نه می دی ویلې، بس نو تاسو
مننه قانیس
مدرسې ویلې سترګ په پاوز کار وکړ، دا خبر انحصار باندې څنګه
مننه کور ودان. خبري اول د سیاسي چارو کتونکو اسمت خاني او د پوزي او سیاسي چارو پو احمد خان اندر چې په دې 15 دقیقې بحث کې مراسره انګړون وکړ. مانو ریاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته اختيار.
پریمیک دی چې والو زم، پریمیک دی چې والو زم، زما وزرې ماتړې شپوت پات کی ګدرن، وزرې ماتړې شپوت پات کی ګدرن، وزري ماتړي پريمګ دې چې والو زم زما، وزري ماتړي شپوت پات کی ګدرن، وزري ماتړي شپوت پات کی ګدرن، وزري ماتړي ماتړي زدا لهو پزم زمو کې زګي دلیا زدا زان غږ د ژوند مانځ تر بللیم المنځ می پاله من کی دغه سیس په چلیم ظلم دې پښوندو ظلم دې پښوندو د خندا وزرې ماتړې شپوت پات کی ګدرن وزرې ماتړې شپوت پات کی ګدرن وزرې ماتړې وزرې ماتړې خر بشي جنگل کبي کتاب بي قلم شي گل شي وج دندر چي بي اواو بي شبنم شي مشا آدم گوخي نا هوا دي بي آدم شي مناوي بادم شي مناوي بادم شي دا هوا وزر ماتړي شپوت پات کي ګدرن وزري ماتړي تړي شپو ته پات کې ګدرنا وزري ما تړي رنا وزري ما تړي زاد زمانه جبر ساتلې په پنجره کې يم شما يا مو بلد تاریخ پاد رکیم زرکیم پچو غو د وختونو پاد رکیم اوس می دا